جو ہم کلام ہی ہمیش کم ہونا
په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واوري چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سلما بند ته هم امنیتي ګواښ زیات شوی دی.
د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړي.
په چشت شریف ولسوالۍ کې پراته د بند امنیتي کنډک له قومندان الله محمد اندل سره مو مرکه کړې. افغان سرتېرو په پکتیکا کې د وازیخوا ولسوالۍ محاصره ماته کړې ده.
ولسونو فرمات دغه د پښا وتنبول شو او د ګڼشمیر درنه مزوب لاړول ده.
په کابل کې د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د دې هیڅ پلان نه لري چې خپل سفارت وتړي. دا به هم واوري چې په کندهار کې ډېری ځوانان د قیلون یا د میوې په نوم د چلم په څکلو روږدي شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی وجی صندوق یونیسف او ازادي رادیو ګډونی ز خبرونه مه هیروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
السلام علیکم. طالبانو سلما بند ته نږدې د ملي اردو د یوې پوستې شپاړس سرتیري وژلي دي. د تاجکستان چارواکي وایي له یولس سو زیات افغان سرتیري د هیواد ته تښتیدلي دي او ولسمشر جو بایدن استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د باج اخیستو د یو پراخ سایبري برید په اړه تحقیقات وکړي. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د سلما بند د کندک قومندان الله محمد اندړ ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیري سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسته د سلګونه طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د غزې پوسته هم طالبانو نیولې ده. ښاغلی اندړ وایي چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي.
د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا. د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه.
د ملي اردو د قومندان خبرداری ورکړ چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند په شاوخوا کې پرتې نورې پوستې به هم طالبان ونیسي. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې یولس سوه یو دیرش افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه دې هیواد ته اوښتي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې یو زرو اووه دیرش افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ څلور نوي نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه دې هیواد ته تښتیدلي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې شپاړس سوه افغان سرتیري د هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې له شلو زیاتې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې او افغان ځواکونه ترې په شا شوي دي. طالبانو همداراز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط شوه. سیمه ایز او په مرکز کې حکومتي چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو د ناوې ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل چې دولتي ځواکونه نیمه شپه ترې ووتل. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو د ولکې څخه ووتله او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. کم نظامی پرسونل چې د ملي اردو امنیت ملي پولیس ملي پکشي کې و ځینې راوتلی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبانو پر ناوې ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. له واشیر او ګرشک وروسته ناوا د هلمند دریمه ولسوالۍ ده چې له مې میاشتې راهیسې سقوط کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. ښاغلی محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی، نن ریا خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو د دې حملو اټکل نه کاوه، خو هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په قاطعیت سره دې حملو ته ځواب ورکړي. لازادی راډیو خبرونه اوري. امریکایانو د جولای څلورمه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریټونو او اورلوبو سره ولمانځله. په داسې حال کې چې تیر کال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منزل شو، سکال د خپلواکۍ کلیزې امریکایانو ته دا فرصت په لاس ورکړ چې له څه باندې یو کلن ټولنیز واټن، د کاروبارونو له بندېدو او ټولبندۍ وروسته له خپلو کورنیو او ملګرو سره جشنونه جوړ کړي. که څه هم د ولسمشر بایدن هغه ژمنه ترسره نه شوه چې په سلو کې اویا بالغ امریکایان به یو یا دوه دوزه واکسین ترلاسه کوي، خو ښاغلی بایدن د ټول هیواد په کچه د خپلواکۍ د جشن لمانځنه وهڅوله. بایدن چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د روغتیا پالانو، پوځیانو او د هغو د کورنیو په ګډون د یوې لویې غونډې کوربه و، وویل
موږ هیڅ کله نه غواړو بیا په هغه حالت کې واوسو چې یو کال مخکې وو. که څه هم کرونا ویروس ورک شوی نه دی، خو نور نو زموږ ژوند نه اداره کوي او هیواد مو له فعالیته نه غورځوي.
ښاغلی بایدن پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې ځانونه واکسین کړي او ویې ویل دا د بل هر کار پرتله وطن پالنه ده. ولسمشر جو بایدن استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبری برید په اړه تحقیقات وکړي. په فلوریدا ایالت کې پر کاسیا نومي شرکت د دې برید د پراخوالي کچه لا هم نه ده معلومه، خو د سایبری امنیت کارپوهان وایي دا د یوې روسي ژبې ډلې کار دی. په همدې حال کې ځینو نورو شرکتونو هم ویلي چې د دوی پر سیستمونو برید شوی دی. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په دوهمه د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د دې برید له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه اولسو هیوادونو کې زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې سایبري جنایتکارانو له برید وروسته له متضررینو څخه له 15,000 نیولې تر 5,000,000 پورې د باج غوښتنه کړې ده. وروستی خبر په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2020 کال د فوټبال جام نیم پایلو به سبا د چنګاښ په 15 نیټه پیل شي. ایټالیا او اسپانیا به د کابل په وخت سبا شپه په 11:30 بجو سره مخامخ شي، او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 11:30 بجو لوبه کوي. د دې جام فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2020 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډېدلی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د هرات د سلما بند په وړاندې د موجوده ګواښونو په اړه د دې بند کنډک له قومندان الا محمد اندل سره مرکه واوري، خو بیا هم د ناامنیو په موضوع کې تمکیږ. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو شمېر ولسوالیو د سقوط خبرونه په دې وروستیو کې ډېر شوي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د وازې خوا ولسوالۍ چې له تېرو یوویشتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه، افغان سرتېرو وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو سره د دې ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د طالبانو برید په شا تمبولی. نور په دې رپورټ کې
د پکتیکا له مرکز خرنې سلګونه کیلومتره لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته د وازې خوا ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو له تېرو یوویشتو ورځو راهیسې محاصره کړې وه، تېره شپه افغان سرتېرو د ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د وسلوالو طالبانو برید یې شاته کړی دی. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتېرو د یادې ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي.
دی ولسونو پر مات همدار از دغه افغان ملی امنیتی او دفاعي او محلي کارمندانو په قومت سره دغه بریټ پښا وطن بول شو او دوی ته ګنښمر درنه مزوب لاړول دا چې ولسنانه تر هغه طالبان په کې وزن شوی دی او نه تنه نوري ټپيان دي
وازی خوا وړممای او تروې د پکتیکا هغه لري پرتی ولسوالۍ بلل کیږي چې لاتی رودبول اسې زوره هيسي د مرکز خرنې او د یاد ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې ځمکنۍ لاره وسلوالو طالبانو تړلې او افغان حکومت د حوالې لارې د ولسوالۍ ته اکمالات کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شه محمد آرین هم د رضوای افغان سرتیرو د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. دی وایي په لویو لارو کې افغان سرتیرو اولس کړۍ ماینونه هم موندلې چې پر افغان سرتیرو او عامو خلکو له چاودنه وړاندې خونسا شوي دي. آریان وایي په دې جګړو کې یوازې یو پڅونوال ټپي شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د پکتیکا د خوشامند او زیړک ولسوالۍ نیولې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي د خوشامند ولسوالۍ سقوط ردوي، خو د زیړک ولسوالۍ د سقوط په اړه یې تر اوسه د رد او تایید تبصره نه ده کړې.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. په هغه ولسوالۍ کې چې د سلما بند هم پروت دی، د سلما بند کنډک قومندان الا محمد اندړ شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسته د سلګونو طالب جنګیالیو له تېرې شپې په برید کې وژل شوي، خو هغه زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې برید کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې. اندړ دغه راز وویل چې د غزې پوسته طالبانو ولې د ښاغلي اندل په وینا د سلما بند په شاوخوا کې د ایراني جنګیالیو په ګډون سلګونو طالبان راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي. مخکې مې د تلیفون له لارې له ښاغلي اندل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې سلما بند ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي.
نور ګواښونه ستا د سلما بند ته د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا د دوی په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه. نو حتماً هغه ملي منافعو ته ژمن خلک نه دي، دوی همیشه دا کوشش کوي چې دا ملي منافع د منځه ویسي. اوس هم کوشش کوي په بند باندې څو ځلې د بند په پوستو تعظیمي جنګونه وکړو، ابلي وکړي، خو بېرته دي د کارمان سربازانو د کاروان پرسنل لخوا ورته جواب ورکړ.
بلې، دغه وروستۍ پېښې په ارتباط باندې که مونږ ته ووایې چې د تاسو کومه پوسته باندې هم وسلوالو طالبانو برید کړی وو او مرګ ژوبلې در اړولې ده، دا کومه پوسته چیرې وه او څه وخت دا برید شوی ده او څومره مرګ ژوبلې در اړولې؟
هو، دا د کمربند پوسته وه، د سلما بند او د چش شریف د ولسوالۍ د کمربند پوسته وه. نو د شپې جنګ شوې، دښمن سم تلفات اوښتي مقابل کې دای نه چې دښمن ته تلفات نه دی اوښتي، خو دښمن ته جماعت دلته ډېر دي، هغه چې عملات کوي، تهاجمي عملات کوي په یو پوسته باندې. نو خامخا مرګ ژوبله موږ ته مه اوښتي، د طالبانو ته مه اوښتي.
تاسو ویلې چې دغه ګواښ یو څه زیات شوی په دې وروستیو کې، ځکه چې د وسلوالو طالبانو خو حملو ته زور ورکړی دی. د مرستې غوښتنه مو کړې ده، آیا تر اوسه پورې مسؤولو چارواکو ستاسو هغه غوښتنې منلې که څنګه؟
موږ تقریبا درې میاشتې مخکې خپله ما پیشنهاد کړی، شورای نظامي موږ ټولو درخواست حمایه کړی، درخواست پرسنل هم کړی. نو موږ خپل توان وس قدرت ټول امکانات هم په کار اچولي. دا چې مقامات بېغوري کوي هغه به بیا ځوی دي ملت ته جواب ورکوي. دا ملي سرمایه ده، دا مهم ځای ده، دا یو حیاتي پروژه ده، دا د سلما بند ده، په دې باندې ډېر خلک قرباني شوي دي، دې خاورې بچیان قرباني شوي دي. دا چې دوی توجه نه ورته کوي هغه به سبا خپله دوی به بیا دې ملت ته جواب ورکوي. موږ خپل توان هر څوم کړي دي، دوی نم تقریبا دو میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې، دوه هفتې مخکې، هر وخت موږ کمانډو مایه درخواست کړي، خو چا اقدام نه ده کړی. چې اقدام یې نه ده کړی هغوی بیا جوابګوی مي.
په ټوله کې د وسلوالو مخالفینو طالبانو هدف دا دی چې ډېرې سیمې ونیسي. که راشه د سلما بند ته، آیا یوازې مسله دا ده تاسو دا درک کړئ چې غواړي طالبان دا بند ونیسي، دا سیمه ونیسي، او که تخریب کوم خطرونه هم احساس کړي دي په دې ورسیو کې؟
نو طالبان چې یادي دغه بند سلما نیسي یا سقوطوي، هغوی باتمن دي هغوی په منځ کې نور خارجي طالبان دي هغوی نه غواړي چې افغانستان دې داسې ملي سرمایه او داسې هغه ولري حتمن دوی کوشش کوي بارها او بارها بارها کوشش کړی ده چې صدمه ورسوي خپل وسی توکل د خدای څه صدمه شی نه دي رسولي جنګ کوي په کمربندي پوستو باندې جنګي تعدیدات لوړ دي دښمن په جماعت ډېر دي نو وار لزه هر وخت دوی جنګ کوي کوشش کوي چې د سلما بند ونیسي
هغه غوښتنه چې تاسو کړې که حکومت تاسو ته لازمې مرستې د امنیت د ټینګښت په برخه کې درونه رسوي تاسو څه کولی شئ؟
نو موږ سره چې څومره امکانات څومره پرسونل هر څه ولرو نو موږ خپلو امکاناتو نه کار اخلو د دې خاورې نه دفاع کوو د ملي سرمایې نه دفاع کوو نو هغه مقاماتو کار ده باید وایستئ کومکي پرسونل کموندو تدفات واستئ چې دا ساحې دښمن له وجوده پاکه شي دا یو ملي سرمایه ده دا حیاتي سرمایه ده دا ډېر یو لوی پروژه ده دا د ملت وینه جوړ شوي باید غفلت دي کې هیڅوک ونه که مقامات یې په هیڅ صورت باید ونه
د سلما بند کنډ قومندان علا محمد اندرلو لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی اندر خبرداری ورکوي چې کمرستندوی ځواکونه سیمې ته ورونه رسېږي د سلما بند په شاوخوا کې ښایي وسلوال طالبان چې د ده په وینا نورې کړۍ یا د ایراني جنګیالي هم پکې دي نورې پوستې ونیسي او دغه بند ته به جدي ګواښ متوجه کړي. دغه راز نن په ولسي جرګه کې هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث شوی ورسته به په دې اړه نور تفصیل واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن په ولسي جرګه کې هم بحث وشو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو پرله پسې سقوط ته اندېښنه لري. یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل چې د امریکا وتل له افغانستان غیر مسؤلانه اقدام و. نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د نن ورځې عمومي بحث تر ډېره په وروستیو نام نه یو ورټول دوی له جګړې پرته د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د ولسوالیو وتل د پښتنې وړ ګڼي. د ولسي جرګې غړی امرالله مرادي
که ولایتونه سقوط ونه کړي مرکزونه ونه نیسي ولسوالیو دا زر ټانکونه او اراجدات چې وسره دي او وسایط وسره دي دا سبا ته د حکومت دپاره یو بل ګواښ دی.
له بلې خوا د هلمند ولایت استازی محمد کریم اتل د ولسوالۍ د سقوط تر څنګ د امریکا غیر مسؤلانه وتل د پښتنې وړ بولي.
امریکا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت یعنی اوسنی ادارې سره په دریم ورځ باندې امنیتی تړون لاسلیک کړي. په هغه کې ډېر هغه موضوعات و چې هغه امریکایانو باید په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د نظام د حمایت او د افغانستان د برم د ساتلو او د امنیت په برخه کې باید زموږ سره همکاري کولای. ولې دوی هغه امنیتي تړون ته ژمن پاتې نه شول؟
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړې فاطمه کوهستاني بیا د ولسوالۍ او سقوط د حکومت له لوري د نامتوازن ویش پایله بولي.
دا چې نن ولسوالۍ سقوط کیږي د دې دلیل د حکومت له لوري له ځینو ولسوالیو سره د مهماتو د ویش په برخه کې نامتوازنه ویش دی. دغه مهمات د اړتیا له مخې نه ویشل کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې امریکا ویلي و چې له افغانستانه د وتلو وروسته به هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیک حضور ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم وروستیو اندېښنو ته ښکاره ځواب نه وایي خو زیاتوي چې حالت به ډېر ژر بدل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه پرته له وقفې هڅه کوي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او افغانانو ته آرام ژوند برابر کړي. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو او د خلکو په ملاتړ به دا حالت بیرته شوالي خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او د طالبانو لاس ته د یو شمېر ولسوالیو د پرېوتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت 15 ولسوالۍ نیولي او یوازې 2 ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. دغو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سقوط شویو ولسوالیو ډیری پرته له جګړې د طالبانو لاس ته لوېدلي. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي وو چې له دغو ولسوالیو تکتیکي شاتګ کړی.
د ولسي جرګې د نننني بحث په اړه مو واورېدل. یو شمېر غړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون باندې هم انتقاد وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د دې هیڅ پلان اوبخې نه لري چې خپل سفارت وتړي. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت پر مهال د خپل سفارت د تړلو پر طرحې کار کوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي راډیو ته رالیږلي برېښنالیک کې لیکلي د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پاتې کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي راډیو ته ویلي دلته د خپل چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او د اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځه لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندي او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی وروسته تر دې کېږي چې د شنبې په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپلو مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت داسې مال د خپلو چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې بعد کې دوه ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو سفر کې پرانستل شوی چې له مخې به یې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلورته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلې چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو لخوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودېدو راپورونه داسې مهال خپریږي چې طالبانو هم یوه اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې لخوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولی شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نام نه یو موضوع وي بل موضوع ته مخه کوو. په کندهار کې ډیری ځوانان د قیلون یا د میوې په نوم د چلم په څکلو روغ دي شوي. د کندهار د امیر اختیار ریاست مسؤلین وایي د چلم د دې چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو پلان لري. نور په دې رپورټ کې
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا قیلون څکوي. په ورستی لسکولونه کې په کندهار کې پلسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونه او رستورانتونو کې د قیلون د وی سرخانی به له 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 20 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دوه ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان برا سره ناسمه له 15 کال کې شپه تاسو ویمه هغه چې رند پای راځم چې موږ نه سپوناس مې واته کېږي او ته کې خامخا سره 15 وی راځم یا نه پای چی شي استر کوم نه پای چی شي څه وک نه پای چی شي سره په یو وخت مې نه دیسکوري به راځي هم که به تاسو داسې بار کم یې چې نو نو ځوان نه پختنه سي دا شري هیڅ هیڅ احمد نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قلون یا میوه چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د کېلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ پر ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د وقف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمان یې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته؟ ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپي و د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپي و دا شیان هم سره چای او داسې هر څه ورسره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمنداني په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قمنداني ویان جمال ناصر برکزی وایي د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامه روغتیا ریاست ورڅخه غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
کلونی اچلم په قانون کې معنی نه دی خو عادی دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ کلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ، امنیه قمانداني، ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
لوګ لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي، ستونزې جوړوي، امراض پېښوي. نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه شي او کمیټه مخته ولاړ شي، ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه دا ځای راځو ته دا خیش لرم ز علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت زنو ماینده ام اچا نوی کور لرم په اچا نوی کور کې دا چړې خولا چې د ماشام د لرو لري چې خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنی اندازه نجوري ودغوته چې وي دي چې ننجوري راکړي نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک هورې چیزې موږ داسې در بدر وي دا خاکې په سر چې د خدای شام شي نه لرو نو دا بیغان د ازادۍ راځو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دي په سر کې صدر بېشین چې پراته یو کسان نه په خدای کده خدای شام شي یو سړی خو په شلو کې یو کور خوراک د ماشام نه لري په شلو کورو کې د دوه کال انجلۍ یا دوه کال انجلۍ یا شلر پر باندې یاره پر باندې وای نه پېږه راکې په پور کې راک نو خدای وشه ته وګوري د خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي در بدر مسلمانان خاکي په سره ولسی نه دغه یو داد بیا داد وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم درد د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان لښون ولسوالۍ د ولشاو ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامني ده یو ټول خلک دي ځای شوي دي. دا کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري. د څرګند دغه د سیمټو بورۍ نه دوی خیمې جوړ کړي ورکې وړکې یعنی ماشومان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی حکومت نه کوي کوم مهاجرینو ریاست تاسو د وزارت د مهاجرینو سره اړیکې ونیسئ چې دغه د کډوالو حق لکه سم یو جدي اقدامات وکړي چې دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هېڅ چا دوی سره کومک نه ده کړی. تقریبا یو میاشت نیمه ده چې راغلي دي څرګند هېڅوک ورسره مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومک نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. خبرونه دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې به دغه راز واوري چې امریکایانو سږ کال د جولای څلورمه چې پرون وه د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو اول منځله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. احمد تکلی وړاندې کوي.
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې سلما بند ته نږدې د ملي اردو شپاره سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د سلما بند د کندک قمندان ازادۍ راډیو ته ویل چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1.5 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبه په ورځ 4 نور سرتیري د افغانستان په شمال کې له سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلی دي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم تیره شپه د طالبانو په لاس سقوط شوه. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې دولتي ځواکونه نیمه شپه له ولسوالۍ ووتل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکاو ته تللی وایي افغان دولتي ځواکونه د له لاسه تللو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. امریکایانو د جولای څلرمه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریډونو او اورلوبو سره ولمانځله او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منځل شو. ولسمشر جو بایدن د امریکا استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبري برید په اړه تحقیقات وکړي. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په 2 د دې برید له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه 1 هیوادونو کې زیانمن شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلوبي سبا پیل شي. سبا شپه ایتالیا او اسپانیا او بل سبا شپه انګلستان او ډنمارک لوبې کوي.
کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولی شئ چې ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، امریکا ته ځو. امریکایانو سکل د جولای څلورمه چې پرون وه د هیواد خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو ولمانځله. د خپلواکۍ د ورځې سګنی لمانځنې د تیر کال سره څرګند توپیر درلود، ځکه هغه وخت کووید 19 د محدودیتونو ناروغۍ د محدودیتونو له کبله ډیر مراسم لغوه شوي وو. اخوا په بریتانیا کې ملکې د دې هیواد ملي روغتیایي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکي دولتي مډال ورکړی. او په روسیه کې هم د جنوري د میاشتې را وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیات پیښې ثبت شوې دي. نور په دې رپورت کې
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن د کاروبارونو له تړل کېدو ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایدن ټاکلی وو او له مخې باید د امریکا 80% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړی وه نه دي رسېدلی، خو بیا هم جمهور رئیس بایدن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیونه ستنې شوي چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 80% هدي اقل د واکسینو یو دوز اخیسته. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د لمانځنې پکې د کرونا وبا له کبله لغوه شوې وي او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لا لمنځه نه دی تللی او د ډیلټا زر خپرېدونکې بڼې یې په زیاتېدو ده. په لندن کې بیا ملکی الیزابت د یکشنبه په ورځ د دې هیواد د روغتیایي کارکوونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د درې اویا کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ دې ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یک شنبه په ورځ تر 15 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنورۍ د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. اندونیزیا د جولای په 4 نیټه 2023 نوې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونو پورته شو. د کرونا دویمې څپې د اندونیزیا په جاوا او بالي ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټول بندي عملي کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خپرونې ته مو راغلو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علایم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصلهمندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بی جرأته کیږي او په راتلونکي کې حتی خپله خبر هم په عام مجلس کې نشي کولی. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه اورو. زیاتی پوښتنی کوي د ارواپوهنې له نظره، ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنی ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې، په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې، خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درک کوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولی توڑی یا پخته خولی توڑی یا مڼه خولی توڑی، په دې ډول دی غواړي چې داس دکی چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یا ونې وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګلاس خولی ته نوړي، ځکه چې د تیر وخت داس دکړي د ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي، او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي، او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نشي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورد ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګڼې مور پلار سم ځواب نه ورکوي، کومور پلار یو ځل جواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. کومور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغې په تیروالي په جنګ په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچی یې چې پوښتنې ډېرې کوي یو شرعي نښه ده. بچی چې ډېرې پوښتنې کوي دا یو کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې موږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي، دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي، پرې غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزه ورته پیدا نه کړي او وې نه ربړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې خښ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکیني باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپل ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشوم هم فرق کوي چې هغه څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویمه مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. درېیمه مرحله مرګ ده. څلورمه مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو، د کشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده. ما په یو پروژه کار کړی، یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم، یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله. ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه، زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده، په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څو نمره وم. لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه، په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ځواب کړې چې زه څو نمره وم. په اول صنف کې څو نمره وم تر دولسم صنف پورې. او دا ډېر راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور، د زوی، د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه، په دې وسیله، په دې شیوه وکولی سو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نه سي ورکولی، د تختې سر ته نه سي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نسي ورکولی، خبره نسي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي. او کاهیانو دوی خپله کوشش کړی چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبرې په لاشعور کې پاتې سوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسه.
سلامت.
قدر من اوریدونکو، د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیرو پوښتنو په اړه ویل، د ماشوم ډیرې پوښتنې د ذکاوت نه خده. نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته د مو وای چې پښتنه مکه وا وخت نه لرم د بچو پښتنه د ژوند د نورو چارو غوندې مهمه وګڼي. دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه شي چاري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال ته کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مریدلی دي هغوی په دې خطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا اصلي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
دا شپاړی د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په هنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک په هنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو په هنتونونو کې موجود وي چې دوی په هنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 20% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب کزوانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي، نو لکم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی په اخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیازده کولو د بیازده کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې یې د کار فرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زدانه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي د ارت امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Yeah. پل روان یم گام گام رگیم پل روان